له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي سات پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همدارس په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیې هوایي شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې له 28 افغانستان ته د ټکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه شرکت الوتکې به هره ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې درې ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د شلو اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 28 خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د گشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ نهو هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسي ساعت خبرونې ته راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشولو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اتومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اتومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلې د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه په 1909 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اتوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړي دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا وه چې اتوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینو سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند منفي اته سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لري سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او بیجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونه یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنینس د سیستم جوړوونکي اجزاوې د کمپنینس په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دی چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دی. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوت مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کیدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دوار سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کیدای شي له بیلابیلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کیږي. او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کیدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل شوی دی چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دی. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکساید لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکساید کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 40 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکې چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. دوم نارمل ټینګل ذات چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ان مسې کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال وايي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 125 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 90 ګرام پر مول ده. رکل شوی کتله 125 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فرد فورمول د وزه کول څخه وروسته مشته دولش نارمالټی ته تل لاس راځي. مولل یا مولالټی غذات وایي چې 5000 ګرام محلل کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام ام سره کې چې ان ام مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپسو ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی. نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې رکو شي نیو ګرام مول دی. همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ته ورسته د دې کې ما 0.83 مولالټي لا سره ځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرل کې دی. نو موږ چې 2 مولر د دې غلظت را کړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 25 ګرام پر مول ده. همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کوي. د دې لپاره د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته یو څو ډول ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته وروسته 0.1 یو یو دوا چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکي دي. د پیسه دي غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري. یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په سل ملي لیټر اوبو کې شل ګرام د خورو مالګه حل شي نو د مالګه شل فیصد محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حل شوي چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې وی فیصدي غلظت چې د حل شوي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د حل شوي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې. د مې د کتلې وزنی فیصدي لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غزه چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسې کې چې ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان ون ته مسې د مولي برخه غزه تشکر کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګ چې 15.5 ګرام پلس مول 30 ګرام او په کې حل شي د پزکشې محلول د مالګ او په مولي برخه پیدا کړی. په ان یو کې چې موږ د مولي برخه پیدا کړو 0.8 نه دوا او همدارنګ انډوی کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د ان یو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګ او د بو مولي برخه عبارت ده یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولند تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو بنن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ دو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1944 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شینی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخترې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس په 1988 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټال فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1988 میلادي کال کې د 1200 په شمېر عضوي مرکبونو او په 1989 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونو لاسته راوړل شوی دی. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر 50 میلیونو ته رسیدلی دی، یعنی شمېر ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمېرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیه څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه کوو. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور د آیون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه څلور دي. بیا اشتراکی اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطې یا هغه اړیکه دي چې د دوه اتومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې ښودلې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کېږي. کاربن کولی شي یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اتوم څلور اشتراکي اړیکې د نورو عناصرو سره جوړوي. همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اتوم کولی شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اتومونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اړیکې لیدل کېږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شاملو عناصرو د اتومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شاملو عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نښه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې ته وایي، ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی، مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصرو پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره، کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنوز د کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټوم ولولي، او دا چې کوانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
لدرنوز د کوونکو زموخیله داده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لاخز وابیدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ما شمه قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید وي اتدا فرصت ورته کړی
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو